یار به هندوز مسلمانیم، یار به هندوز مسلمانیم، دیار به پار درم سر جرم که با موجودی او بدر قرارم صاحب دل نباهم، یار زم در سر خانه دوران نشجوگی، یار زم در سر خانه دوران نشجوگی، او بدر قرارم صاحب دل نباهم، یار زم در سر خانه دوران نشجوگی، یار زم در سر خانه دوران نشجوگی، او بدر قرارم صاحب دل نباهم، یار زم در سر خانه دوران.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو راځو حجروي تنفس یا هم سلولر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصه وو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نشي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځ ته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. څومره ستاسو درس په نن دی پیتمی صفحې څخه تر اتش پیتمی صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورڅخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټی پی ورڅخه لاس ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاس راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټی پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړی مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي او دوا ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحله چې دی هغه سره ترسي د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي جوړول دي اوس نو راځو ورته د کریبس دوران ته کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده چې دغه کریبس ران او دغه کی چې دی چین کی چې دی زنجیر کی چې دی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سره رسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کریب د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخليږي کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو د کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ته د هوازی تنفس په واسطه لاسر ازي او په دغه وخت کې هم د چته ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي چې په دې سره کوم ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او هم دغه اوبور څخه لاسر ازي چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حياتي عملیاتو سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغه ای ټی پی انرژي د لاسره رول لپاره په داسې ډول سره هم موږ ویلای شو چې کریبس دوران چې دی د دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دوی چې د تنفس یو حياتي پروسه ده چې په مایتوکندریا که تر سره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کول لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحله لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دې همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسترځي د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسترځي کریبس دوران لکه څنګه چې اول سو ډیر مهم دی او دا کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازی تنفس چې موږ اول په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی د هیڅ کله خپل د عملیه سر ترسي او اکسیجن ته ضرورت نه لسی نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کې خپل هوازی تر غیر هوازی تنفس سر ترسي همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دا کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګه په زینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسی کولای د اکسیجن نسی جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سره رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوند پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بل دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د غو د پاره اکسیجن اماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه دا چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرۍ د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټولو ژوندیو موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کېږي ترسره کېږي، او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د کیږي انرژي جذبي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایي دغه کوم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تر اوسه زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کوم کاربن ډای اکساید او بیا ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیرو لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي، او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و دې چې و د مثال دغه کوم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول، دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي، او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ سونه توپیر دي، او بل اخره وایي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي، او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ او سیتمن بیاست شرف لاس د ټول سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي ان ای څخه دی چې د ډي ان ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي چې دغه کم ساینس پوهان چې وه هغه په 1950 کال را په دې خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي ان ای کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ای چې وه لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي وه، خپل مختلف کمی تجربې چې کړې وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي وه چې د دې کوم نظریې چې وې هغه وخت د منلو وړ نه وې. نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وې هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وې کوم ژوندۍ موجودات چې وې د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1880 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیری کې په اوایل کې په لومړني کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربه د روی دا ثابت کړی چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی سي تغییر د چې په تیل واسکې موږ ولوستلم په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لشتر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول سره انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دغو جینونو کې یا په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د ده سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې دی خپله د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي دا کشف کړل. دوی چې و دغه کشف چې و دوی د باکتریاوې په دوه ډله وویشله چې یو ډول چې و هغه خپله کپسول لري یعنی ناروغي منځته راوړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شوه د دغه باکتریا ډي این اې چې بې کپسوله ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بل سره دی یو دغه د دی ډی ان ا غانی چې و هغه یو د بل سره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښی کې ښکاره سو. همدارنګ دوی چې و دغه باکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي منځته راوړونکي و هغه ډي ان اې راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې مرشکان ته ورکړل د هغو د مړې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کم ډي ان اې چې د هغه د کم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي چې هغه لومړني ناروغي تولیدونکي ډي ان اې چې و پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره مرګ خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان اې چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته باندې دله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل او همدارنګ په عین ډي ان اې او وشتل چې د ول منستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان اې د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان اې او ار ان اې مالیکولونه پیژنو. ډي ان اې او ار ان اې چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان اې او ار ان اې چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلیوټاید په نامه سره یادیږي او دا نیوکلیوټایدونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. هم دا رنګ وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو چې مثال د نیوکلیوټایدونه فاسفیټ ګروپونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي ان اې او ار ان اې ته ډي ان اې او ار ان اې چې دی په مثال موږ وايي ډي ان اې کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان اې کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی مګر په ار ان اې کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د اندازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کوم د ډي ان ای او ار ان ای مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلی موضوع ته چې د ډي ان ای جوړښت دی. د ډي ان ای د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کوم دغه پوری یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویلی او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي ان ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک وو د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ای چې د هغه مشکوالی سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ای چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ای چې د هغه نیوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربن عقد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي ان ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دا کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار گف په نامه سره یادیدل یا هم ایرنج چار گف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دا کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي ان ای چې ده هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربن قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ای او ار ان ای پیژندنه و چې ډي ان ای او ار ان ای څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربن عقد او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایډ په نامه سره یادیږي. ډي ان ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ای چې د هغه پوری زینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربن قند چې دی هغه قرار لري او په کوچنیو پوړونو کې چې دی قند دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخیرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه ده ډي ان ای.